دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
لوستونکو سید سلیمان شاه د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنی چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ د جوزا یا غبرګولی په شپږمه په کابل کې خبره کړې په نړیوال ټولنې باندې غږ کړی چې د افغانانو د دینی او کلتوري ارزښتونو احترام وکړي د طالبانو د بهرنی چارو وزارت دا بیانیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې اعلامیې په ځواب کې خبره کړې چې د طالب چارواکو له خوا پر ښځو باندې د یو لړ نوو محدودیتونو د لګولو په ارتباط صادر کړی ده په بیانیه کې راغلی دي څرنګه چې د افغانستان د ولس غوڅ اکثریت مسلمانان دي اسلامي امارت د ښځو لپاره د شرعي حجاب مراتول د ټولنې د دینی او کلتوري ارزښتونو او د خلکو د قاطع اکثریت د هیلو او ارمانونو سره سم ضروري ګڼي په بیانیه کې ویل شوي دي چې داسې هیڅ ډول قیودات پر ښځو باندې نه دي لګول شوي چې د ټولنې د دینی او کلتوري عناناتو سره منافي د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې د افغانستان د بانکي سیستم د فعالولو او له افغانانو سره د بشري مرستو د جاري ساتلو په باب د امنیت د شورا د پریکړې هرکلی شوی دی یو ځلې بیا د امریکا د متحده ایالاتو پر حکومت باندې غږ کوي چې بې له قید او شرط نه دي د افغانستان هغه شتمنۍ خوشې کړي چې تیر کال د پخوانی حکومت له زوال او قدرت ته د طالبانو د رسیدو په تعقیب ضبط کړی او هم باید ټول لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي د بیانې له مخې اسلامي امارت د تفاهم او ډیالوګ لارې د ستونزو او مشکلاتو په حل باندې باور او عقیده لري له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په کابل او مزار شریف کې د دوو مرګانیو حملو غندنه کړې ده د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف وای چې سکل په افغانستان کې څه د پاسه 1.1 میلیون ماشومان د شدید خوارځواکۍ او سوې تغذیې له امله له جدي خطر سره مخامخ دي د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې ویل چې د روان میلادي کال د جنوري راهیسې 318 ماشومان د سوې تغذیې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي د دغه وزارت د مطبوعاتي وین جاوید حجر په وینا د تیرو 15 میاشتو په دوران کې 4,55,000 ماشومان روغتونونو ته راوړل شوي وو چې اکثره د سختې سوې تغذیې له امله ناروغه شوي وو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2020 میلادي کال له نمایینه تر دې دمه څه د پاسه 1 میلیون افغانان له ایران او پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو نه بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د بلغاری پولیس افغان پناه غوښتونکي او ځینې نور خارجیان چې د ترکیې په لاره هغه اروپایي هیواد ته اوړي د پولیسو په روزل شوو سپیو باندې داړي لوڅۍ پیسې اخلي او وهي او ټکۍ او بیرته ترکیې ته تمبکۍ د طالبانو مخالفې ملي جبهې وړه مشپه د پنشیر د ولایت په درې ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو سره د درندو جګړو خبر ورکړی دی او د ویشتو کسانو د وژلو ادعا کړي په کابل کې زمون خبريال وای چې په دې اړه چارواکو خپل اکثر عمل نه څرګند کړي او نه بلې کومې مستقلی او آزاد سرچینې د خبر تر اوسه تایید کړي د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د چین پر وړاندې د متحده ایالاتو د حکومت د برخورد او تعامل په باب د بایدن د ادارې پالیسی روښانه کړله په واشنگتن کې د امریکا غږ خبريال انیتا پاول په خپل رپورت کې وایي چې چین د نوموړي په وینا هغو نړیوالو ارزښتونو ته د اوږدې مودې چیلنج متوجه کوي چې د تیرو 15 کلونو په موده کې په دوامداره توګه د نړۍ د پرمختګ سبب شوي دي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپلې مخکینۍ بیانیې برعکس د جمعې په ورځ ژمنه وکړله چې څه د پاسه 1 میلیون سوریایي مهاجرین به بیرته خپل هیواد ته واستوي په استانبول کې د امریکا غا خبريال خپل ریپورت کې وايي په داسې حال کې چې په ترکیه کې د خلکو عمومي اقتصادي وضعیت ورس پر ورس خرابېږي. په دومره زیات شمېر سوریایانو عام خلک عصبانی کړي دي او ښاغلی اردواني هم د خپل سیاسي مستقبل لپاره یو چیلنج او ګواښ ګڼي. په روانه هفته کې د یو برحاله سابقه دار روسي ډیپلومات بوریس بونډاریف لخوا له خپل مقام نه د یوکرین د جنگ په وجه د اعتراض په توګه استعفا کرملین له غټ خجالت سره مخامخ کړ. د بوسنیا هرزګوینا جمهوریت د مسلمانانو سربانو او کرواتانو ترمنځ زړو دښمنیو له امله یو ځل بیا د کورنی جنگ د پیل کېدو په درشل کې ولاړ دی. او پر روان میلادی کال کې په امریکا کې د معمول برخلاف د څو فوق العاده پیاوړو سمندري طوفانونو دراتک اټکل شوی. د سی این این تلویزیون شبکې د ریپورت لمخه په داسې حال کې چې د سمندري طوفانونو موسم ته صرف یو هفته پاتې ده، د امریکا د سمندري او فضايي څېړنو د ملي ادارې د اقلیم د بدلون څانګې د یو تازه ریپورت په اساس توقع ده چې د معمول برخلاف 14 او 21 سمندري طوفانونه راشي. چر دې جملې نه به شپږ یا لس طوفانونه د قوت د درجو او د تباهۍ په اعتبار خطرناکی. د 2020م او 2020 میلادي کلونو په دوران کې هم د پخوانیو کلونو برعکس دومره زیات سمندري طوفانونه راغلل چې ساينس پوهانې د نومولو لپاره د یوناني ژبې د الفبا د تورو په حساب عجز شول. د کلوراډو د ایالت پونتون هم په خپل یو تازه ریپورت کې اټکل کړی چې سکال به نه او یا څلور خطرناک سمندري طوفانونه په متحده ایالاتو کې راشي. د ځمکه د ټوله سطح او یا 0.8% سمندرونه تشکیلوي او د ځمکه د سطح په سلو کې 90% اوبو هم په سمندرونه کې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مطالبه ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې 308 ماشومان د خوارځواکۍ په ناروغۍ مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په روان کال کې په دغه هیواد کې د 1.1 میلیون نورو ماشومانو په خوارځواکۍ د اخته کېدو اټکل کړی دی. د بلې خوا په تیرو 15 میاشتو کې 290 افغان ماشومان د شیرې په ناروغي مړه سوي دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وی چې د روان 2022 میلادي کال د پیل څخه تر اوسه افغانستان کې په زرګونو ماشومان د خوارځواکۍ په ناروغي اخته شوي چې له امله 308 تنه په دغه ناروغي مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وین جاوید حجیر خبريالان ته په وسولي پیغام کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې 3,500 ماشومان د خوارځواکۍ د ناروغي د درملنې لپاره د دغه وزارت روغتي مرکزونو ته په کابل ولایتونو کې ورولل شوي دي. ویل چې په دغه شمیر کې 312 زره په متوسط خوارځواکۍ اخته او پاتې 1,000 نور په سخت خوارځواکۍ اخته ماشومان وو.
د 91,000 هم مادرای شیرده.
خغلی حجیرویل یو نیوی زره هغه میاندي چې خپل ماشومان ته شیدي ورکولي هم دغه روغتي مرکزونو ته ورغلي وي. متاسفانه د کال د پیل څخه تر اوسه د خوارځواکۍ په ناروغي 308 مړینې هم لرو. د طالبان د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وی چې پر روان کال کې د 15,000 څخه زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي چې ورسره دغو ماشومانو شمیر چې په تیرو 9 میاشتو کې په روغتیایي مرکزونو کې درملنه شوي 15,000 ته رسیدلی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال 9,000 په خوارځواکۍ اخته ماشومان په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې 2,340 روغتیایي مرکزونه په مرکز ولایتونو کی په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته روغتي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف سکل افغانستان کې د 1.1 میلیون ماشومانو په سخت خوارځواکۍ د اخته کېدو اټکل کړی. د یونیسف د ادارې د شمیرونو له مخې دا شمیر د 2013 میلادي کال پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر دوه چنده دی. د دغې ادارې د افغانستان د دفتر رئیس محمد اک ایوا ویلي چې په روغتونونو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دی. خو خواه دام روختی وزارت وی چی پا تیر شو خواه پیزه میاشو که پا افغانستان که سلور سلوی اغزره او دو سو ماشومان در شیری پا ناروغی اخته شوی دی. خود جاوید اجیر وی چی در ماشومان و در ناروغی وست کنترول شوی ده.
از شروع سال 2023 تا فیلن
خاقلی هجیر ویل در 2002 میلادی کل در پیل سخه رئیسی تروس سلور سلوی اغزره و دو سو ماشومان سلور در شولیتونی که در شیری پا ناروغی اخته شوی در ماش ترمیشتی در شیری پا ناروغی در اخته شو و ماشومان شمیر هم هر میاش مخ پا زیاده دیو لنه کمرغه در مارچ در میاش شوریست در ناروغی سر کنترول لانده راغلی ده. دام روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د روان کال د جنوري په لومړۍ میاشت کې په دغه ناروغي 15300 ماشومان اخته شوي چې 15300 ماشومان په دغه ناروغي مړ شوي. د پیوري په میاشت کې د شی په ناروغي د اخته شوو ماشومان شمیر 2300 ته لوړ شوی او پر دغه ناروغي د مړ شوو شمیر هم 1200 ته رسیدلی. دام روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د مارچ په میاشت کې 1900 ماشومان په شی اخته شوي او 9000 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي. د اپریل په میاشت کې 1300 ماشومان د شی په ناروغي اخته شوي چې زیوی تنه پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته مړ شوي. د دغه وزارت د شمیرونو له مخې د روانې می په میاشت کې تر اوسه د شری د ناروغي 2303 پیښې ثبت شوي او د 12 ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مارچ په میاشت کې په 9500 کې 1.1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس کندوز، بدخشان، کابل، هرات او هلمند کې د نورو ولایتونو پرتله د شری ناروغي لا هم ډیره لیدل کیږي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین او په ټولنه کې د میرمنو د حضور له منځه وړلو او د تلویزیونونو په ښځینه خبریالانو د خبرونو پر مهال د مخ پټولو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بنت چې افغانستان ته د رپورټ چمتو کولو لپاره تللی و، د خپل سفر په پای کې ویلي طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د سرغړونو مخه ونیسي، حال دا چې په یو شمېر سرغړونو کې دوی لاس هم لري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقوقو په ټولنه کې د میرمنو د حضور له منځه وړلو او سرغړونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده.
افغانستان د بشري حقوقو له جدي ننګونو سره مخ دی او په وګړو یې ژور اغیز کړی دی. زه په چارواکو غږ کوم د بشري حقوقو په برخه کې هغو ننګونو ته رسیدګي وکړي چې خلک ورسره مخ دي او د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی له منځه یوسي.
خغله بنت وای د نجونو د ښوونځیو تړل په سیاست کې مرمن ته کمه ونډه ورکول، د ازادۍ محدودول، د بیان پر ازادۍ محدودیت، له محرم پرته مرمن ته د تاګ راتک اجازه نه ورکول، اجباري حجاب او د جندر ترمنځ توپیر هغه څه دي چې په ټولنه کې د مرمن حضور له منځه وړي.
directives on mahram
de mahram pa ara lar khud ijbari hijab aw po mutlaqa toga po kur ke nawlo tawsiya kawl jinsiyati tafkik tay che hadaf e po tulana ke de khazu de huzur laman zawdal di.
khagala banat pa afghanistan ke de amnati waziyat urustai 14 aw po panshir aw yoshmir nur walaytun ke de taliban aw de muqawamat jabhi de jangari utrmans pa nakhato aw de mulki wagulo de wajulo aw zawrawlo idagano para andikhna wo khoda.
In particular
په مشخصه توګه هغه بریدونه چې هزاره شیعه او د صوفیانو ټولنې پکې پنهکېږي په سیستماتیک ډول د زیاتېدو په حال کې دي او د یو پلان شوی پالیسۍ لمخې ترسره کیږي. په دې توګه دغه بریدونه د بشریت ضد جرایم ګڼل کېدای شي.
خغله بنت په داسې وخت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون په کابل او مزار شریف کې په 14 کې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي.
په بلخ ولایت کې تر سره شو لومړی 14 په 15 امنیتي حوزه کې وو او دوه پر لپسې 14 په 10 امنیتي حوزه کې رامنځته شوې چې ود وخت نه په دریو 14 کې زموږ 15 تنه هیوادوال ټپیان دي او نه پر نور هم په شهادت رسیدلي.
په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي دا ډیره مهمه ده چې خاغلی ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر پایلي جدي وګڼي.
اول نتایج جزیره باید جدي بگیرن کې به صورت عموم حقوق زنان زیر فشار زیاد آمده و طالبان در پی ازی باشن که این مسائل حل و فصل کنن به زودی.
بلخوا د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست د ملي روغې جوړې د عالی شورا په خواني مشر عبدالله عبدالله سره لیدلی دي. خغلی ویست په ټویټر لیکلی چې خغلی عبدالله سره د سیاسي پروسې په ضرورت، د بشري حقونو په سرغړونو، په ټولنه کې د میرمنو په اساسي ونډې، بشري وضعیت او د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه مفصلې خبرې اترې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږ کال شایي له 50 کلونو کم عمر لرونکي له 1 میلیون څخه زیات ماشومان په افغانستان کې له سوی تغذیې یا خوارځواکۍ سره مخامخ سي. دغه سازمان زیاتوي روغتونونو ته د وژو او ډنګرو ماشومانو د مراجعې په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نورحال پرپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو لخوا په همدې میاشت کې په یو خبر شوي رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالی، د اوکراین د جنگ له امله د خوراکي توکو د بیې لوړېدو او د نړیوالو مرستو کموالی په ټوله کې افغانان او په خاصه توګه میندې او ماشومان سخت ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي سږ کال ښایي په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان له ژورې خوارځواکۍ سره مخ شي، چې دغه شمېره د 2013 کال په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. تیر کال دغه شمېره 0.5 میلیون وه.
سږ کال ښایي له 50 کلونو په کم عمر لرونکو ماشومانو کې د خوارځواکۍ 1.1 میلیون پیښې ولرو. د دغه شمیرې وړاندوینه د ټول هیواد په کچه د شویو څیړنو او ارزونو لمخې شوې ده.
سخت ضعیفوالی او ډنګروالی د خوارځواکۍ تر ټولو وژونکی ډول دی، ځکه په دغه ډول کې د ماشومانو بدن د خوړو له دومره کمښت سره مخامخ شي چې د معافیت سیستم سخت وځپل شي او په نتیجه کې ماشوم پر ډول ډول ناروغیو اخته کیږي او دومره ضعیفیږي چې بدن نور مغذي مواد نشي جذبولی. د کندهار د میرویس پروختون کې په تیرو شپږو میاشتو کې له خوارځواکۍ سره مخ 1000 ماشومان بستر شوي چې ډیر شي مړ شوي دي.
خدا چې مریضان ولې ډیر دي تاسو ته بهتره معلومه ده. یو دا دی چې او خشکي ده، بل دا دی چې کرا کرا قحطي را شروع کیږي، بل دا دی چې بیکاري بیخي ډیره ده. ډیر خلک بیکاره دي، نو په چې کله هم بیکاري سي، هم خشکي سي، هم دای چې دغه چې غریبی سي، غربت سي، دا خبره د دې باعث کیږي چې د سوی تغذیې مریضان ته دا ډیر سي.
جمیله چې د کندهار ښار په یو بیوزلې سیمه کې ژوند کوي وایي اتمیاشتنی زوی د سخت خوارځواکۍ له امله مړ شو.
حکومت مر سره ولکه یم راسته کړی وی، ولکه راغلی وی راته، یا ولکه مر هر پښتنه کړی وی چې وژې یا ستیجې څه شی لري نه لري. نو که مر سره حکومت پښتنه پښتنه مده د ورزنګ کړه، مر سره کومه کو نه کی او مر سره مرسته ونه کړه، مر هر پښتنه ونه کړه، سار مې دغه نور اولادونه دغه سې کې مړ کې شازنګ.
افغانستان چې لډیرو کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخ دی، د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو او د نړیوالو انکشافي مرستو له بندېدو وروسته په کې د فقر او بیکاري کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان د ټول نفوس نیمایي د فقر له کرښې لاندې ژوند کاوه. ویل کېږي چې سږ کال ښایي دغه شمېره 90% ته لوړه شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې دا افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجونه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په پام کې لري چې د روان کال تر پایه هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي ورته 15,000 ښوونځي ایجاد کړي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې د برخې مشري د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي به پرانیزي، خو تر اوسه یې په کړنو کې بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د خوانی او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د تیر سپتمبر د میاشتې راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. لومړني ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبانو سره خبرې کړې دي، ستاسو سپارښتنې څه وي او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو په اړه څه ویل؟
لکه لنه چې هغه وخت رسیدلې دي، موږ د پوهنې وزارت سره خبرې کوو او د نجونو او ټولو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه موږ سره خبرې کړې دي. دوی تل موږ ته ډاډ راکړي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. وای د خلکو او د هیواد پرمختګ لپاره د نجونو تعلیم ډیر ارزښت لري، خو دوی تل وایي چې باید سم شرایط رامنځته کړي چې نجونې وکولی شي په خوندي توګه ښوونځیو ته ولاړ شي.
سم شرایط باید څه وي؟ د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوی دی؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یو موضوع چې طالبانو راپورته کړی ده، هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي. همداشان د لباس یادونه هم کړې ده، خو ګوري چې دوی په دې حق له مخکې هم ویلي وو په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافي شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړي شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
خوانځیو ته د نجونو د نه تګ په اړه تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونې خوانځیو ته نه ځي؟
هر څومره چې ماشومان له خوانځي څخه بهر پاتې شي، هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته خوانځیو ته رانشي. موږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره خوانځي د کووید 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو. وخت د طالبانو رسیدو وروسته څو میاشتې وشوې چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي. دا لویه اندېښنه ده. هر څومره چې ښوونځي تړلي پاتې شي، هغومره امکان شته چې نجونې بیرته ښوونځیو ته رانشي. د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ کوي. په هکله تازه معلومات څه دي؟
یونیسف د ټولنې د اړتیاو پر اساس له درسي ټولګیو څخه ملاتړ کوي. دا د هغو ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې مخکې ښوونځیو ته تللي نه دي، هلته یا ایڅ ښوونځي نه وو یا په یو ډول تړل شوي وو. نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا ډول ښوونځي له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر زیات وو. په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول 10,000 ښوونځیو څخه ملاتړ کوي چې پکې له شپږ څخه تر 9 کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي. په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې ښوونځي یې ډېر لري وو. همداشان له 10 کلونو څخه د پورته ماشومان لپاره هم د زده کړو زمینه برابره شوې ده. موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15,000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15,000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي.
یونیسف په افغانستان کې له ښوونکو سره څه ډول مرسته کوي؟
یونیسف په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابره کړې وه. اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده. موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د ښوونکو د هڅونې لپاره ورکړو.
څومره ښوونکو د یونیسف لخوا مرسته ترلاسه کړې ده؟
په بیړنۍ مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي، موږ 3 نوي زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 50% خزینه ښوونکي وي.
آیا د ښوونکو د معاش په اړه ویل شي یونیسف معاش ورکوي؟
دا معاش نه دی، موږ معاش نه ورکو. دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی. هغوی د اگست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړی دی. طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي.
درنو اوریدونکو، په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد د مبارزې مسؤل وایي چې تر یو کال کښته عمر لرونکي ماشومان ته ځینې کورنۍ لا هم واکسین نه عملي کوي. د پولیو پر ضد هر کمپاین کې له نوو زیږیدلو ماشومانو څخه نیولې بیا تر 50 کالو پورې ټول ماشومانو ته واکسین عملي کیږي. روغتیایي مسؤلین وایي چې که کورنۍ د دې ستونزې حل ته پام ونه کړي، ممکن د ګوزان پر ضد د هغوی روغتیا کمزورې پاتې سي. نور حال د صدیق الله صدیقي پر راپورټ کې باوري.
په کندهار کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین تازه پای ته رسیدلی، خو په دې کمپاین کې له یو کال څخه ټیټ عمر لرونکو ماشومانو پاتې کېدل روغتیایي مسؤلین یوه لویه ستونزه ګڼي. په کندهار کې ټول 15,000 ماشومان د ګوزار ضد واکسین لپاره هدف ټاکل شوی دی. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤل بسم الله باوري وایي چې دوی له کورنۍ څخه غوښتي چې خپل ماشومان د ګوزار پر ضد هر کمپاین کې واکسین کړي.
پر ټوله د کندهار ولایت پر ټوله ولس باندې مودا ژغ دی چې در 15 کالو کم ماشومان او د فولیو دوه څاسکي واکسین ورکي. اوس په حال الحمدلله په ټوله افغانستان کې یو کیس لرو، نو کچېری دا ښه په ترتیب او طریقه باندې وسی او هر سړی هر کوروالا خپل کچنی د 15 کالو کم ماشوم دوه څاسکي د پولیو کمپاین ورکه وسی، ان شاء الله دا امید لرو چې نور به دا مرض ختم شي.
خو په کندهار کې د پولیو په دې کمپاین کې لوی ستونزه لای وکلنی څخه د ټیټ عمر ماشومانو غیرحاضری بلل کیږي چې روغتي مسولین اندیشمن کړي. د پولیو پر ضد مبارزې د کمپاین مسولین وایي چې لوی ورځ څخه بیا تر 15 کالو پورې ټول ماشومان باید د ګزار پر ضد واکسین ترلاسه کړي. په کندهار کې د پولیو د پروګرام واکسیناتور صفت الله همدر دی پاکله داسې وایي:
ما در کال کم کشنیان یا در شپور جمعیان شتو کم کشنیان دا ما هیچ پیو جلسه کم نگل دلی چول هاگو کشنیان چی دا بانج راوز یا اکثر آغلی دل کیجی هاگ از مرد ترگیر کشنیان چی دا اوغو دا بدن دی پایی سیستم کم زوری دی یعنی در کال کم کشنیان دی آغا نپک درسترو کیجی یا نیوالی دین راولی موش پا بار باری لانو نمور تکلی جی نو چکور پا کوسی دا پروسا دیر بخوندوری و انشالله دا کشنیان دا در کال کم کشنیان با بیان پاچیش.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا او پاناما په لویدیځ نیمه کره کې د سیاسي پناه غوښتونکو په شمول د ګڼ شمېر جبهو په باره کې همکاري کوي. په حقیقت کې د دواړو هیوادونو د ژمنو په شمول د سیاسي پناه غوښتونکو او ژغورنې په باره کې دوه اړخیزې موافقې لاسلیک کړې دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په تنظیم او اداره کې اصلاح راولي او د ثبات راوستلو کوښښونو ته پراختیا ورکړي او په سیمه کې د هغو کسانو لپاره د ژغورنې او قانوني لارو ته لاسرسی زیات کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګنده کړه امریکا د کوستاریکا سره لومړی بندوبست لاسلیک او امریکا هیله لري په راتلونکو هفتو او میاشتو کې د نورو اعلان وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل همدا علت دی چې موږ خپل همکاري جوړوو او همدا علت دی د بې وزلو خلکو سره په مرسته کولو کې زیات پرمختګ کوو، د ټولنو ملاتړ کوو او د خپلو سرحدونو امنیت ژغورو. زمونږ ګډ کار به د جون په میاشت کې د لویدیځې نیمې کورې په عالي غونډه کې دوام لري. موږ هیله کوو چې له ټول سیمې نه راغلي مشران به په دې قادره وي چې سیمه ییزه سیاسي پناه غوښتونکو او په زور بې ځای شوو کسانو ته د شریک ځواب لپاره شریک اصول طرحه کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د پاناما او امریکا ترمنځ انډوالي په لویدیځه نیمه کره کې یوه د نږدې و انډوالیونه ده. زموږ اقتصادي روابط قوي دي. زموږ ترمنځ په دوه اړخیزه تجارت کې څه باندې 13 میلیارد ډالر ورکړه راکړه کیږي چې زمونږ په دواړو هیوادونو کې د زرګونو کارونو ملاتړ کوي او د ټولو شیانو 2% د پاناما له خزان نه تیریږي یا امریکا ته ځي یا له امریکا نه راځي. امریکا په پاناما کې بین المللي سازمانونو ته د ستر بشري مرستو ورکوونکو په حیث خدمت کوي او د دوی کار سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرو ته د پاناما خپل مرسته بشپړ کوي. دواړو هیوادونو د خپل امنیتي همکارۍ له لارې د تروریزم ضد او د مخدره موادو په خلاف نه نږدې نه کار کوي او د قانون د تطبیقولو همکارۍ له لارې دلایز جنایت او غیر قانوني پیسو سره مبارزه کوي. امریکا او پاناما د کووید 19 سره ګډه مبارزه کوي. د پاناما څخه باندې 80% نفوس بشپړ واکسین شوی دی. دغه بریالیتوب چې امریکا د څخه باندې 1500 فایزر واکسین دوزونو د مرستې ورکولو نتیجه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د فلم په باره کې د پاناما مشرتابه ته آفرین وویل. په دې کې هغه کار شامل دی چې پاناما بیا د ونو یخودنی او د انرژي د زهرجن غاز د کمولو په باره کې کړی دی. امریکا د ډیری خوندی سوکالی او دیموکراتیک د زمکی د نیمه کورې په جوړولو کې د پاناما مشرتابه ته هرکلی ویلی دی.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو